السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ده او د کال 2019 دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده د جمعې ورځ ده او دا وخت په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه اشفاق احمد کلی وایم وړاندې کوو راپورونه مرکې په لومړی راځو د خبرو سره ټکو د پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا پاکستان بار کونسل ویلی دی چې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د فیصلې په اړه د پوز غبرګون د عدالت سپکاوی دی او په بلوچستان کې د پولیو ضد کارکونکو چارواکي وایي چې هر کمپاین کې تر 25 زرو پورې والدین خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکاری دي او د خیبر پختونخوا حکومت د روان مالی کال اولنو شپږو میاشتو کې د قبایلي ضلعو ترقیاتي فنډ کېښودل شوي 3.8 اربه روپو کې 0.5% مصرف کړي دي. قدم اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه او مرکې موږ وړاندې کوو خو دغه و د خبرونو لنډیز او په څه شېبو کې هم راځو لومړی راپور بلته. قدرم اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي یو ساته خبری خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی د دسمبر په 12 نیټه باندې د پاکستان یو خصوصي عدالت په خوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې. دغه فیصلې پر ضد د پاکستان د فوز لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی او دغه فیصلې په سختو ټکو کې غندلې ده خو د پاکستان بار کونسل غړي وایي چې د پوز د وایان د ادارې لخوا دغه غبرګون مخې ته راتلل په دغه کې شوې وینا د عدالت سپکاوی دی. په دې حق لبانې د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان بار کونسل د پاکستانی فوج د ویان میجر جنرل آصف غفور لخوا د ځانګړي عدالت د فیصلې پر ضد بیان په سخت ټکو کې غندلې او ویلي چې د هغه بیان د آئین او قانون پر ضد دی او دا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي. د پاکستان بار کونسل د انتظامی چارو د کمیټې چیرمن شیر محمد خان او د مرستیال چیرمن سید امجد شاه لخوا د زیارت په ماسوتن جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې پاکستان بار کونسل د آی ایس پی آر د ډایرکټر جنرل هغه بیان ردوي په کم کې چې هغه پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف باندې د غداري په مقدمه کې د اسلام آباد د ځانګړي عدالت په پریکړه ټکونه کړی وو. ښکارا دی چې له دې وړاندې پرون مازیګر د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور ویلی چې د ادارې د عزت او د درناوي به په هر ډول تحفظ کوي او دا چې په دغه فیصله کې استعمال شوی ټکی د انسانیت، مذهب، تهذیب او د ټولو اقدارو پر ضد دی. پاکستان بار کونسل په خپل بیان کې دا هم ویلي زمونږ په خر رایه ده چې د ډی جی آی ایس پی آر بیان د آئین او قانون ښکارا سرغړونه وندا او دا د عدالت د سپکاوی په چوکاټ کې راځي. د پاکستان بار کونسل د انتظامی کمیټې چیرمن شیر محمد خان د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي دا ملک په بیلابیلو ادارو آباد دی چې پکې عدالت، فوج او پولیس راځي او باید چې هر اداره په خپل آئینی او قانوني چوکاټ کې دننه خپل دندې ترسره کړي.
اوس یو ځموایو اداره کې فرق چا غلطي وکړه دا غلطي د پاره یو قانوني او آئینی لارې شته وي خو داسې د بهر نه مطلب چې په هغه ادارو باندې لان تان کول یا په هغې باندې د هغې په یو مشر باندې سپکې خبرې کول دا د دې منځ د دې ادارو دپاره دا یو ډېر زیاته د شرم او د بیاهیې خبره ده ځکه چې که ادارې په خپل منځ کې مطلب دومره مطلب یو بل ته په سپک نظر ګوري نو د عام سړي نه بیا به سړی څه توقع ساتي. نو د پاکستان بار کونسل موقف دا دی دا ادارې که فرض که فیصله کړې ده دا فیصله ټیک ده که غلطه ده خو د هغې دپاره تاسو سره د فورم شته دی هغه فورم کې تاسو اپیل وکړئ.
اخوا د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس آصف سید کوسا ویلی چې د هغه او د عدالت پر ضد ناوړه مهم پیل کړی شوی دی او وایي چې یو جج لا د ویرې نه بالا اوسېدل پکار دی او دا مهم نه دی چې په یو فیصله به د نورو رد عمل او پایلې څه وي. د پاکستان بار کونسل په بیان کې د وفاقي حکومت وزیرانو او د اټرنی جنرل بیانونو ته هم سخت عکس العمل ښودلی شوی او ویلي هغوی چې کوم چلند خپل کړی دی دا ښایي چې ګنې واکمن ګوند فوج په اقتدار کې کینولې او دا چې هم دغه یوه اداره ملک چلوي او شیر محمد خان وای دا حکومت په خپل خپو نه دی ولاړ
خو مطلب چې د چا په وګو باندې نو ناشته او هغه چې ورته څه ډیکټیشن ورکې دي پاره باندې کوي.
دا یادونه ول د چې د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف په مقدمه کې مخې ته راغلي فیصله پر ضد به اپیل کوي او د جانګړي عدالت په بنچ کې د موجود جج جسټس وقار احمد سیټ پر ضد به هم سپریم جوډیشل کونسل کې ریفرنس دایر کوي.
ګران قدر مردون کو دوای صف امریکا ډیو رادیو دا یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري او د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې د پاکستان پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف او دغه شانته کې شمیر نوري فیصلې هم د عدلیه لخوا مخې ته راغلي دي او دغه فیصلې مخې ته راتلل داسې ښکاریږي چې ګنې د پاکستان پوز په منظمه توګه باندې هدف کول کیږي. نوموړي ویلي دي چې حکومت به خامخا د پوز یا د پوزي ادارې په دفاع کې مخې ته راځي. د ډیوه رادیو خبریال پیرولا شاه په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری د خپل ټویټ د لارې سوال راپورته کړی چې معاملې یوازې د جنرال مشرف د ذاته پورې محدود نه ده. چې کتل کیږي به دا چې د دې نړیوال فیض آباد احتجاجي پرلط کیس او بیا د جنرال قمر جاوید باجو د ملازمت میاد غځولو سره تړلې قضیو فیصلو د لارې د پاکستان د فوج د کردار لنجمونه جوړولو هڅې شوې دي. په خپل بل یو ټویټ کې مرکزی وزیر لیکي چې پرله پسې دغه عدالتي فیصلو نه په ډاګه کیږي چې د پاکستان فوج په منظم مډول په نخ کولی شي چې غرض فوج کمزوري کول دي. او فواد چودري زیاته کړي چې چرې داسې کیږي نو د بده مرغه پاکستان د اړې ګړي ښکار کیدل شي. تیر ورځ پینډې کې د فوج مرکز کې یو مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د فوج ویان جنرال آصف غفور هم رامنځته شوی حالات د پاکستان د کمزوري کولو په لوري د یو ځانګړي تګلارې برخه ګرځولې وه.
کې ملکی سلامتی کا ایک اهم اداره ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویزیبلٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں.
اغه وای چې د پاکستان د تحفظ او سلامتیه ذمہ وار ادارې په حیثیت فوس په دې ټوله معاملې خپوې دي چې څنګه پاکستان کې اهم ادارې د یو بل سره اچولو هڅه کیږي. خود جنرال غفور په خبره فوس د هیواد د بهرنی او د نن ناز دشمنانو دغه هڅه به شند کوي او دوی به چرې هم خپل مقصد کې ناکامیابیږي. جنرال غفور زیاته کړې و چې موجوده حالات کې د وزیر اعظم عمران خان او د فوس لخر ترمنځ شوی او اهم ملاقات پریکړه به ډیر زور حکومت پډاګه کړي او د دغه ملاقات وروسته مرکزی حکومت مشرف ته سزا او رون کی ځانګړي عدالت مشر قاضي جسټس وقار احمد سیټ د خپل څوکۍ نه لري کولو لپاره سپریم جوډیشل کونسل ته راتلو اعلان کړی دی. د سنه چې په ډاګه کیږي چې دا وخت د پاکستان د فوز او عدلیت ترمنځ سخت تناو دی. خو د سیړونکو سیاستمدارانو او وکیلانو یو لوی شمېر نظر لري چې ګنې د مشرف پانسې سزا فیصلې ته د ادارو ترمنځ ډغره شکل نه دی ورکول پکار او په دې اړه د عوامي نشتلګون ویان زید خان ډیور ریډیو ته صدا سوای
دا د جوډیشلی یا دغه د عدالت ضرور ده خو چون کی هغه عین هغه ته د اختیار ورکړو عین کی په دې دغه کتن لګیدل چې عین چا دا اینده لپاره پای کې دای چې عین چا په مال کو نو هغه ته به سزا دغه داری سزا ملويږي او دیو د عین توهین کیږي. زه خدای ویم چې دا د عدالت توهین نه ده، دا د عین توهین دی. ولی چې د عین مونږ لا د پاکستان مونږ له ډیر سره کړلی دا پاکستان هم د دې عین په وجه بچي او دا عین هر ادارې ته اختیار ورکړي چې هغه د هغه نه دن لا چی او خپل کارو کی د دې به یو ځل فیصله کیږي. د دې سیس کا فیصله ونه کړی شي د عمل چلیږي نور نه.
کال 2018 کې د مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلط خورولو په اړه د فوج کردار سره تړلې سپریم کورټ په فیصله باندې د پاکستان فوج اندېښنې لري. دغه فیصله د لارې سپریم کورټ د احتجاجي پرلط خورولو په ترڅ کې د فوجي جرنیلانو غیر آئینی کردار باندې سخت نیوکه کړې وې او بیا فیصله جاری کوونکی جسټس قاضي فایز عیسا دا وخت د ججانو د محاسبې لپاره جوړ اعلی عدالتي فورم کې د پټو اساسو لرلو په تور د قانوني کاروای سره مخ ته. دغه سیر سپریم کورټ د جنرال قمر جاوید باجو د ملازمت میاد سره تړلې فیصله کې په ګوته کړې چې چرې پارلمان راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه په دې اړه قانون منزور نه کړي نو جنرال قمر جاوید باجو به د خپل څوکۍ نه ریټایرډ ګڼل شي. او دا لومبی زلو چې اعلی عدلیه د فوز سر لخکر ملازمت میاد غزولو په حق له شرطونه خودلی دی. دا لومبی زلو چې اعلی عدلیه د پاکستان د فوز یو سر لخکر د ملازمت میاد غزولو په حق له شرطونه خودلی او بیا سمدستی یعنی د په سبا باندې ځانګړي عدالت د فوز په خوانی سر لخکر جنرال مشرف ته د دستور د سرغړونې په تور 500 سزا هم اورولې وه.
ګران خدمت مردونکو، اوس هم تاسو ته د وکیلانو غبرګون وړاندې کوو چې قانون پوه خلک د عدلیې لخوا په دغه فیصله او د پوز لخوا په دغه غبرګون باندې څه وایي، دغې ته غوږ شئ. د ډیور ډیو خبریال حمیدالله درته وړاندې کوي.
زما نوم ناهید افریدی فرام پېښور های کورټ. جی دا ایز فار ایز دی ورډکټ آف دی اسپیشل کورټ از کنسرن، دا فیصله چې کوم راغلی د مشرف خلاف دا جی بالکل ٹھیک ٹھاک فیصله ده. دی وی چې سیټ وقار چې کوم هغه ورکړی دی، پدې کې چیرې د دې ذهني حالت یا داسې هغه دی نو هغه زه بدایي په باره کې زه دا ویم چې څنګه زم یو پریکټیسنګ لایر یم، موږ دلته کې پریکټیس خو په های کورټ کې، نو دا هغه چې څومره فیصلې دی اوسه پورې هغه یو کمپیټنٹ جج دی، هغه بالکل ٹھیک ٹھاک ججمنٹ ورکړی دی او موږ دام نه وایو چې یاره دا هغه چې کوم دی مشرف شدید دا چې کوم دی دا فیصله چې کوم دا سیټ وقار هغه سره هغه کړ، خو موږ دا وایو شیرا مشرف چې کوم دی آرټیکل 6 چې کله وایلیشن کو ایبروګیټ کړو او هغه کې عمدایي کې پنیشمنت عمدا غي د پاره دا غي شیرا دا کس چې کوم هغه ته دا سزا ملو شي، نو دا قانون په مطابق زما چې کوم اپینین دی زه دا وایم شیرا مشرف صرف چې کوم پیسې هغه ملو شوی دی دا سزا ملو شوی دا بالکل ټیک ټاک فیصله ده. او دی کې سیټ وقار سے پکې ډیر رپورټډ ججمنټس پکې هغه کړی دی پیش کړی دی ورکه هغه د قانون په حق کې فیصله کړی دا او قانون چې کوم دی هغه بالاتر دی، مونږ ته پکار دی چې مونږ د قانون پیرویو کو او د هغه فیصله ومنو.
اوس خو ډیر عجیبه غونډه خبردار چې په دې مقدمه کې خو کمپلینټ چې کوم دی چا چې داوا کړی دی هغه حکومت دی، حکومت به پټیشنر هم دی، نو دی به څنګه د فیصلې خلاف مخکې ځي، مشرف په دغه خلاف ځي کده سپریم کورټ ته ځي کار چرته ځي، خو په کار دا ده چې په دې فیصله کې خدام شوی دی چې ضرورت د وجه نه دا ملک چې دی نو په دې کې مختلف مارشل لګانې لګېدلې دي، ډکټیټران راغلي دي او دا یو غلطه فیصله وه د نظرې ضرورت ده، نو په کار ده چې اوسنی ججان هم د دغه نظرې ضرورت کمه چې الرډي خخه شوې ده چې د دې د راویستو بیا کوشش ونه کړي او دا فیصله برقرار وساتي، دغه یو څو پوینټس لری کولو ضرورت نو دغه دې لری کې او باقي فیصله دې برقرار وساتي.
تاسو او قتل پرونه د وفاقي حکومت چې کم رویه ده یا کم بیانات د غیر اعلی د دنیا د تاریخ عجیبه کیس ده چې پروسیکیوشن وایي چې دا فیصله نه منم د دې خلاف وځه اپیل کوم، دا په دنیا کې چرته نه دی شوی او دا د دې خبرې وضاحت کوي چې زموږ په سیستم کې د آئین او د قانون عملداري هغه سي نه دراغلي د ادارو د پاره په عدالت په فیصله باندې داسې ګوتی اوچتول، دا اټارنی جنرل لپاره د عدالت په فیصله باندې داسې ګوتی اوچتول، دا په خپل باندې آئین د نه منلو خبره ده، د قانون د احترام کولو نه یو رویه ده چې د قانون احترام پای کې نه وي. تاسو سره د اپیل رائټ شته، اپیل دیو کې جل مشرف صاحب راغلی دی، شپږ کاله د مقدمه وچلې ده، شپږ کاله دی ولې د عدالت ته حاضر نه شو، بار بار د فیر ٹرائل خبره کیږي چې څومره مواقع دا ججمنٹ چې کم د اسپیشل ٹرائبیونل راغلی دا لکه قتل غواړي، بلکې په کار دار چې دا په اردو کې ترجمه شي او پښتو کې ترجمه شي او دا خلک یې ګوري چې دې کې دي څه پای کې پورا تفصیل د دې کیس لیکلی شوی دی، پورا پاغې باندې تبصره شوی دی او چې څومره اپرچونیټی د ډیفنس د دفاع څومره موقع د جنرال مشرف ته ورکړی شوی ده، دا د دنیا په تاریخ کې چرته نه ده شوی، ډېر په کم ٹرائلس کې د پاکستان کې کم از کم نه ده شوی، دا هم چرته نه ده شوی چې یو ملزم د عدالت مخې ته موجود نه وي، دغه پټیشنز دی اورېدل کیږي، د دې ریټ پټیشنز په عدالتونو کې فایل شو باوجود دی چې دی مفرور و، اوس کړه دې خلاف اپیل کیږي، آیا یو کس قانون ته مطلوب دی هغه ته سزا ورولای شوی ده، هغه به ځان سرینډر کوي نه او د قانون نه بریلی په اخري بنیادی خبره هم داره، د قانون مسلمه اصول داره چې د انصاف تم سوکین او هغه به عدالت ته حاضریږي، قانون ته بزان تابع کوي، نو پر شپږ کالو کې همون د جنرال مشرف په کیس کې دالی دلی دي چې رویه داسې پاتې شوی چې زه د عدالت هم نه منم، زه د قانون هم نه منم، زه د آئین هم نه منم، زه د آرټیکل 6 پروسیډینګز هم نه منم.
د پاکستان د پوز پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف ته د پانسی یا د تیزندی سزا او رون کې جسټس وقار احمد سیټ چې د خیبر پختونخوا د پېښور های کورټ چیف جسټس ته نو د دوی په حق باندې چې دی سوک دی د کم ځای سره تعلق ساتي د ډیور اډیو خبریال مدثر شاه نور تفصیل تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د پخوانی فوزی امیر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداری قضیه کې د خصوصی عدالت د تیزندی کولو فیصله اورون کې قاضی جسټس وقار احمد سیټ د پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې 14 مارچ 1918 کې زیږیدل دي او د تیر کال 28 جون نه تر اوسه پورې د پیښور های کورټ مشر قاضی فریضه تر سره کوي. د نوموړي د وکالت او قاضی توپ په حق له د پیښور های کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی ډیوه تبای پلاری اډیشنل سیشن جج او سیشن جج پاتې شوی دی. نو ځکه پولیس دکړې هم دلته په خبر کې تر سره کړې دي. کال شپږتیایم کې وکالت شروع کو او د 25 کالو وکالت نه پس د 2011 کال نیمایي کې د پیښور های کورټ جج مقرر کړی شو. مشر وکیل لطیف اپریدی وای جسټس وقار احمد سیټ یو روخان فکره وکیلو کله هم په چا نه د سرګند کړې چې ګینی پلار سیشن جج دی او خپل کار سره به کار لرلو.
زمونږ د لایرز په تحریک کې به خسر ګرمو د نورو وکیلانو سره او په شوري توګه چیاغه ول چې دا غلط کار شوی دی او دې غلط کار کی دا تحریک ټیک ټاک په کار دی. چې څو وخت بیا د های کورټ جج شو ځینې خلک په دې دغه حیران و چې را دا سیټ سیب خو بالکل د خو سپورټ او نه داو نه داو لیکن د سیټ سیب خپل عاجزانه کردار او بل لا چې دی یو رښتونه غوندې سړی او څه تا په غلط بیانی یا غلط کار یا داسې سلسله بالکل د دنو
زیاتای جس سیټ باندې کله هم د قسمت د اختیاراتو د ناجایز استعمال تور نه دی لګیدلې او د وکالت او ججی دواړو وختونو کې به زیات کار کولو وای د کله هم س قسمت سیاسي فشار نه دی قبول کړي او ټول فیصله د قانون او انصاف رڼا کې کړي دي. د غرض د پیښور های کورټ د یو بل وکیل فضل الهی اډوکیټ نه پوښتنه پختنه وکړه جسټس وقار احمد سیټ د قاضی توپ وختونو کې کمې داسې تاریخي فیصله کړي دي. نوغوای
زمونږ د موجوده گورنر چې کوم اورډیننس کړو ان ایډ اف سیویل پاور په نوم باندې چې څومره هم ایجنسی دي نو هغه سره دا یو طاقت راغلی د هغې په بنیاد چې هغه یو سړی اوچتولې هم شو او لا محدود وخت دپاره هغه ځان سره ساتلی هم شو په انټرنمنټ سینټر کې. نو هغه قانون هغه ختم کړو هغه اورډیننس او بل چې کوم د هغه ډېر ښه یو فیصله وه هغه د ملټري کورټس ججمنټ ورکړی وو کنوکشنز یې کړي وو پانځه سزاګانې ورکړې وې.
وای جسټس وقار هغه سزاګانې ډومبیا معطلې او بیا یې ختمې کړې. فضل الهی اډوکیټ وای جسټس وقار احمد سیټ د یو پیټیشن اورېدو په وخت د پیښور بی آر ټی خلاف نیب یا قومي احتساب بیرو ته امر کړو چې دې منصوبه کې د پلټنې وکړې شي او اوس نږدې ورځو کې هم د بی آر ټی خلاف وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے ته امر کړی دی چې دې کې د درغلو پلټنې وکړي. او فضل الهی وای په 18 دسمبر د پرویز مشرف په ضد فیصله د پاکستان تاریخ کې ځکه تر ټولو مهمه ده چې د دې نه وړاندې کم جج د فوزی امیرانو په ضد داسې کمی فیصلې نه دي کړې او د په وینا دې سره پاکستان کې د مارشل لا لاره تل لپاره اوتړل شوه. او لطیف افریدی اډوکیټ وای نن سترې محکمې کې د مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا د ریټایر کېدو نه پس به هلته یو چوکۍ خالی شي او په کار ده چې جسټس وقار احمد سیټ په دغه چوکۍ وګمارل شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
پاکستانی مطبوعات لیکي چې پاکستانی پوځي افسران چې وړاندې به امریکا ته د پوځي تمریناتو یا د تربیې لپاره او د تعلیم اخستو لپاره به راتلل په دغه باندې چې کوم بندیز یا دغه تړل شوی وو دغه لړۍ یو بیا د شروع کولو لپاره امریکا رضا شوې ده. دغه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو سمره جوروالې خای او دغه وجوهات په شاسې دی بل دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم د صلح خبرې تر روانې دي د دغه خبرو اترو سپوزیشن دی او په کم ځای ولاړې دي په دې باندې زمونږ سره زمونږ همکار پیر ولا بخنه غواړم پیر زبیر شاه صاحب تفصیل شریکی دغه نه په سیړن اخلو پیر صاحب په خیر اخلي
په خیر
ډیر مننه پیر صاحب د پاکستانی مطبوعاتو دغه خبر سخای چې د دوړو ملکونو ترمنځ اړیکې بیا مضبوط شي جوړ شي او کنه
نو دا خو ټوټل تقریبا 2 بلین ډالر پورې امداد او چې د امریکا تیر کال صدر ترامپ آرډر باندې دا ودرول شو او خو په دې کې ځنه داسې شرطونه وو چې فرض کزنه داسې برخې داسې خبرې چې کوم د امریکای د قومي سلامتی لپاره ضروری وي نو هغه کې به دوی داسې لار راوباسي چې پاکستان ته ځنه امداد چې کوم دی هغه ورته بیا شروع کړي نو دا چې کوم د فوجي افسرانو ولا خبره ده دلته به دوی راتلل هغه دوی ځنډولې اوس بیا شروع کړو نو دا مکمل امداد خو نه دی بهال خو لږ نو ما په خیال خو داسې دی چې امریکا هم چې پاکستان لږ جدا سه ګام واخري نو هغه به بدل کړي دوی هم دومره څه سشه ورکی لکه کارټ چې ورته وای په انګریزي کې چې کارټس اند سټیکس یوزي کې ورته خو کېږي بل ځکه ورته سخت کېږي نو دلته هم داسې ښکاري چې پاکستان چې کوم دوی د طالبانو سره خبرې دي چې کوم کې پاکستان وای چې مونږ رول لوبو او مونږ په وجه نه په مرسته باندې طالبان د خبرو میز ته راغلل او بیا دوباره اوس راغلل چې کله د صدر ترامپ اعلان کړو چې دا خبرې مونږ ختمول اعلان کړو نو اوس ما په خیال په هغه په انعام کې پاکستان ته دا شی ورکړی دی خو ما نه دی خیال چې بنیادی چې په کوم په تعلق کې خنډونه دي چې کوم مسلې دي چیلنجونه دي هغه هم د کشان دي پاکستان امریکا وایي چې دا خو تاسو کوي چې طالبان میستر راوستل خو نور هم کوي که عمران خان راغلی نو دا مطالبه ورنه چې دوی په پاکستان ته ځي نو هر یو امریکای سټیټ ډپارټمنټ هم سو سو ځله داسې بیان ورکو چې یو خو فیصله کون ګامونه واخلي بلا تفریق ټول ترهګر ګروپونو چې څومره هم پاکستان په خاورې دي بل طالبان دزبندی ته او د افغان حکومت سره نیخ په نیغه کې نستو ته راولي نو په معنی د خلک پاکستان اخته راځي د خبره چې دا لګ ډیر څه کوي نو هغه په انعام کې دوی دا چې کوم پروګرامو دا ایجوکیشنل پروګرام هغه بیا ورته باندې زونه ونه لري کړل
بل پیر صاحب د پاکستان پوځي افسران چې پاغه کې موجوده چې کوم د ارمی چیف دی د دینه مخکښ فقانی او لغ نور د ټول امریکا څخه دلته کې تعلیمونه خستې دي دلته کې امریکا څخه د تربیته خستې د ټریننګ او د سنور برتانیا سره هم دوی د غشان اړیکې لري او دغه پاو سره هم دوی د غشان ته خپل تمرینات کوي یا تربیتون اخلي یا دغلته ځي تعلیمي زده کړو لپاره د دې کتا سو زمنګ اوریدونکو ته لک شانته کې وضاحت کوي
نو دا خو پروګرامونه وی مختلف دلته هغه دی لکه دا چې کوم پروګرام دی دا د سټیټ ډپارټمنټ والا دی او دوی دا سه د پوجا دوی دا غواړي چې دلته پاکستانی افسران راشي فوجي افسران او امریکای نه لاړ شي برتانی نه لاړ شي پاکستان ته نو دوی وی چې دا ملټری ټو ملټری ریلیشن چې تعلق وي د خپل دواړو فوجونو په منځ کې نو هغه وی چې دا به په امریکای لپاره په دې خدای چې دوی تعلق جوړ کړي هغه او پیژني او هغه سره بیا دوی چې کوم کله هم لندن کې وینو هغه ورته آسان نه وي ولې چې دوی سره پیژندلې دلته مرګرتیا جوړې کړې وي خو په دې په هغه کې بیا خلک دا هم وایي چې لکه چې کله پاکستان ته دا شی بند شو په پرستل امندمنت کې واکه په خوانه نو دوی ته به ویچا لاس جنریشن چې هغه جنریشن چې عدل تر نه غي او هغه دلته ترین نشو دلته امریکای کې خلکو سره تعلق جوړ نکو نو هغه دی وایي چې امریکای ته نقصان وکړي ولې چې کسان دوی نه پیژندل نو کله به وسره ډیلینګ کول نو هغه ورته ګرانه و نو دوی چې کوم ما څنګه ول وی چې دا یو شی دوی جسټیفای کوي په دې بنیاد باندې چې دا د امریکای د قومي سلامتی لپاره خیو خشه ده خو ځنه دا څه خلک هم دی هغه وی چې نه ک پاکستانیان تاسو راولې هغه تاسو ډیر خو پیژني او چې کله خو مو پیژني نو بیا تاسو سره مکه لوبي کوي چې کوم ور سره اوسه پورې روانې دي چې ور سره لوز جو کوي خو کوي بل څه نو هغه چې کوم سمره غ ډبل گیم دی چې پاکستان باندې تورونه لګي نو هغه هم خلک وایي چې دا هم دی وجنه کیږي چې دوی ته پته ده چې امریکا نه څنګه سوچ کوي هغه د ادارې څنګه کارونه کوي نو هغه کې بیا دوی ته آسان وي چې امریکای سره چلم پکې کوي
بل پیر صاحب د افغانستان د سولې پاړه باندې خبره کوو چې د افغانستان د صدر چې کوم رسیال لغی هم نن خبرې تر کړې د میډیا سره چې غنې دغلته کې ناباوري ده د ټولو اړخونو چې کوم په دغه د سولې خبرو هم په عمل کې چې کوم اخته دي نو هغه دغه د ناباوري خبره کوي او بلخوا دغه د سولې خبرې چې دی وخت کې کمی ودرېدلې دي د دې په شا باندې کمی لتونه دي کمی وجې دي
نو د څومره پورې د ناباوري خبره ده نو خو ښکاره خبره ده چې ګورې کوم ګورو نو په پا پاکستان باندې امریکا اعتبار نه کوي امریکا په پا پاکستان په پا امریکا نه کوي دغه سي طالبان او پاکستان په پا یو بل باندې اعتبار نشته حالانکه دوی سره تعلق شته پاکستان ډېر زیات اثر دی په خو بیا هم ادبار چې کوم اعتماد هغه نشته د غسې دی افغانستان په پاکستان اعتماد نشته په طالبانو اعتماد نشته د طالبانو په افغانستان نشته نو بد اعتمادي خو یو ډېر اهم وجه ده او هغه سپیشلی دی افغانستان او پاکستان منځ کې او د امریکې او د پاکستان منځ کې او څومره پورې د سولې عمل دی نو هغه خو اوس پورې سب خبرې کې دی هغه مونږولي د ډېر نه اسانه خبرې وي د امریکې او د طالبانو خبرې خو هغه هم یو ځای ته نه رسی طالبان ورته وایي چې مونږ به ډزبندي اعلان الله کوو چې کلمه وایده مونږ لاسلیک کوو امریکا ورته وایي چې نه تاسو به اول اعلان وکړئ ماحول جوړ کړئ ډزبندي وکړئ تشدد ختم کړئ هغه نه پسو بیا مونږ اعلان مو کوو خپل ځواکونه وباسلو خو طالبان اوس پورې دې ته نه دي تیار افغان حکومت هم دا وایي چې مونږ په مشرۍ کې چې یو شی نوي او طالبان دا نوي ښکار کړی چې دوی جديدي په دې سولې راوستلو کې ډزبندي نوي کړي نو دا خبرې اس معنی نه لري نو خبرې چې کوم اصلي عمل دی سولې عمل چې افغانان خپل منځ کې کینی هغه ته مب خاډر ټیم دی او مانه د خیال داسې نږدې ورځو کې باغه وشي او چې کله پورې هغه نوي شوي ما په خیال سولې عمل سره شروع نه دی
ډیره مننه پیروز برشاه صاحب مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخصر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
د پاکستان په اول کې ویډیو دا چې نو اورې د څنګه د په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
ګران خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی ساته خبري خبرونه تنیخ پنه غد واشنگټن ډي سي نه غوګي د افغانستان د صدر اشرف غنی مرستيال ویل دي چې د سیمه امنیت او په دغه کې په افغانستان کې د سولې په عمل کې برخه اخستون کی تمام لګیا دي د کلونو راهسه د غلطه کې د سولې کوششونه کوي خو وایي چې ناباوري دغه یو غټه لته د ډیو رادیو خبري حال اقمل په دغه باندې نور تاسو ته تفصیل باندې کوي
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وای د تلويختو زیاتو کلونو رهیسې د پیل شوی جګړې دی پای او د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه او نړۍ هیوادونو هڅې پیل کړې دي دانش وای افغان حکومت او ولس د سولې لټولو حق تر هو څخه چې د سولې هدف د پر رسیدو کې مرسته کوي هر کله یې کوي
بدون هیڅ شک او تردید باید گفت چې سولې
دای وای لشک پرته باید وایم چې سوله تر جګړې څو برابر پیچلې او ډیره د اندېښنې وړ ده او کچېری له دقت او احتیاط څخه کار و نه خستلې شي ممکن یو ځل بیا د سولې په نامه د جګړې میدان ته داخل شو سره له دې چې موږ د سولې له دوامدار پروسې او مذاکرات ملاتړ کوو د ولسمشر دویم رسیال وای وسلوال طالبان نه باید د سولې لروانی پروسې او د مذاکرات څخه چې افغان حکومت ملاتړ کوي نسم برداشت لري واخلي سرور دانش په کابل کې د افغانستان له پهنټونونو څخه د جمعې په ورځ د ماسیلینو د فرات په مراسمو کې وویل د سولې پروسې نه ملاتړ زمونږ د امنیتی ځواکونو د کمزورتیا او یا د طالبانو د پیوړتیا په معنا نه ده د ولسمشر دویم رسیال زیاته کړه د سولې د روانو هڅو سره بیا هم طالبان د سولې په پروسه باور نه لري او د تیر یو کال راهیسې افغان حکومت او ملاتړو ته د زیان رسولو هدف یو د بیګنا ولسی خلکو باندې د بریدونو شانسو برابر زیات شوی او له هغې نه یې ګټه اخیستې ده دای وای له همدې عمله موږ په دې باور لرو چې د سولې مذاکرات دی د افغان حکومت په رهبرۍ او ملکیت پیل شي او په همدې وخت کې د اوربن اعلان شي او له دې بغیر د افغانستان خلک نشي کولای چې د سولې په دې شعارونو باور وکړي د ولسمشر اشرف غنی دویم مرستیال د سولې په طرحو کې د افغان وګړو د اصلي غوښتنو په منلو ټینګار وکړ او وویل که د سولې په پلانونو کې ځای ور نه کړلی شي عادلانه او دایمي سوله په افغانستان کې نه شي راتللی. دی وایي د جمهوریت نظام د خلکو حقوق، اساسي قانون د بیان ازادي، انتخابات د ښځو حقونه او د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو ارزښتونه چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره د زرګونو قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي دي او پر هغه طرحه چې د دې اصولو د ځای پر ځای کېدو کې بې پروایي وشي موږ مطمئن یو چې یو عادلانه او دایمي سوله به ونه لرو. دا په داسې حال ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په کابل کې له افغان چارواکو، سیاسي او مدني فعالانو سره د سولې په تړاو له مشورو کولو وروسته قطر ته رسېدلی. په قطر کې د سولې مذاکرات څو ورځې وړاندې پیل شوي او له شپږو ورځو له دوام وروسته په مذاکراتو کې د ښکېلو شاملو خواوو لخوا په دې هدف یې د ځنډېدو رپورټونه خپره شول چې له مشورو وروسته به بیا پیل کېږي. د پیلولو دقیقه نیټه هم نه ده معلومه. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګران قدر مردونکو، اوس همزو یو بل راپور پلو ته. د آی ایم ایف یا د نړیوال مرستو ادارې لخوا پاکستان ته د قرضو ورکولو دویم قسط هغه جاری کړی دی چې کومې 450 میلیونه ډالر دی. په دغې باندې زموږ همکار محمد اکرام نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن کې د آی ایم ایف ایگزیکټیو بورډ د غونډې وروسته نړیوالې مالیاتي ادارې په یو بیان کې ویلي د قرض وروستي قسط سره به پاکستان ته د 6 ارب ډالره ورکوونکي قرض پیسې 1.4 ارب ډالره ته ورسي. آی ایم ایف ویلي پاکستان د قرضو پروګرام اولنۍ کتنې لپاره ایښودل شوي ټول اهداف پوره کړي. نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته اهداف ایښودي چې خپل مالیاتي تګلاره سخته وساتي او وخت په وخت د بجلی په خرڅ باندې په باقاعدګۍ سره ټکسونه زیات کړي. آی ایم ایف ویلي د پاکستان اقتصادي ثبات او متوازن اقتصاد ته مرسته ورکولو لپاره په ملک کې اصلاحات عملي کول ډیر مهم دي. آی ایم ایف یو ځل بیا په دې خبره زور راوړی چې پاکستان د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرو مالی سرچینو مخه نیولو لپاره جوړ کړي چوکاټ باندې په تیزۍ سره پرمختګ جاری وساتي چې د ترهګرو مالی سرچینو د سار ادارې ایف ای ټی ایف د خل فهرست نه د دغه هیواد نوم لرې کړی شي. پاکستان ته د قرض دویم قسط ورکولو په اړه د آی ایم ایف وروستی بیان په داسې وخت راغلی چې یوه میاشت وروسته د ترهګرو مالی سرچینو د سار ادارې پلان عملي کولو جاج اخستو په سر به د ایف ای ټی ایف ایشیایي څانګه خپله غونډه کوي. د آی ایم ایف اهدافو پوره کولو له وجې د پاکستان اقتصادي وده راکمه شوې او د ملک دننه په غربت او بیروزګارۍ کې زیاتوالی راغلی. خو آی ایم ایف وایي د پاکستان اوسنۍ مالیاتي تګلاره سمه ده او دا چې په دې کې هغه وخت نرمي راوستل پکار دي چې کله په ملک کې ارزانی راشي. د پاکستان مرکزی بینک سټیټ بینک آف پاکستان د زرمی مبادله ذخیرو په سر د آی ایم ایف اهدافو پوره کولو لپاره ملک کې په مصنوعي توګه باندې د سود شرح د 14.25% پورې بره ساتلې. د زرمی مبادله ذخیرې د یو ملک یا یو بینک لخوا بل ملک یا مالی ادارې ته د پیسو یا قرض ورکولو لپاره د منلو وړ ذریعه وي. سره زر، ډالر، یورو او یا نورې کرنسۍ د یو ملک زرمی مبادله ذخیرو کې حسابیږي. د آی ایم ایف اهدافو پوره کولو لپاره د پاکستان خزانې وزارت د ترقیاتي خرچو په بجټ کې ایښودل شوي پیسې هم په پوره توګه نه دي جاری کړي. په ترقیاتي منصوبو باندې کمو پیسو لګولو نیغ په نیغه اثر د ملک په اقتصادي وده شوې چې ورسره په ملک کې غربت او بیروزګاری زیاته شوې. د پاکستان مرکزی بینک د شمیرې تر مخه د ملک بهرنۍ قرضې د 1.9 ارب ډالر نه زیاتې شوې چې پکې یوازې تیر کال 10.40 ارب ډالر بهرنۍ قرضې اخیستې شوې. د سټیټ بینک آف پاکستان تر مخه د کال 2018 سپتمبر 13 پورې پاکستان باندې بهرنۍ ټوله قرضه 6.10 ارب ډالر وه.
زه چی و خزایم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
خیبر پختونخوا کې شامل شوې نوې و ضلعو لپاره چې کوم ترقیاتی بجټ وو ترقیاتی فنډ وو چې کومې درې اتیا اربا روپۍ وي په دغې کې تر دې وخته پورې صرف درې اشاریه و ارب روپۍ لګېدلې په تیرو شپږو میاشتو کې کوم چې د یو کال په موده کې د بجټ د دغه فنډ مصرف کولو صرف شپږ میاشتې پاتې دي نو په دغې باندې د حکومت او د صوبې د صوبې د وزیر اعلی لخوا سخت خفګان ښودل شوی دی د ډیور رادیو خبریال حمید الله په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار بختور شاته ویلی دی
د ریبو څو شاسو هم د غیر ریویو د پاره چې د کال کې چې د دې کوم مالی کار لري د شپږ میاشتې هم باندې کوټه پوره شو او دغه جان چې راستو د پاره د غونډه چې کوم د هغه په 13 دسمبر باندې د پټي فور کې د ویلا نوکان په مشرۍ کې شو او د دې وړاندې هم د صوبایي حکومت چې کوم شنيري دالین راوته دي نو هغه دا ادب چې خول د قبایلی سیمې په حواله باندې چې کوم د پرمختیا څنګه حل لګونو نو هغه دا چې ښکارېدل چې هغه کوم د سرکار خپل شمیرې نو هغه څنګه چې تاسو ویل چې د یو فیصد د څلورمه برخه یعنی 0.4 فیصد د اوسه پورې چې کوم د پرمختیا څنګه دی نو هغه په دې کې استعمال شوی دی دا ریویو کې غونډه کې هم چې کوم دا د وزیر اعلی لخوا بیا د نسو سرکاري محکمو ته هغه لیټرلی کې شوی دی چې هغه ا ټول کې شوی د سټیټ کمیټې او په کې خړو یو لري په کومه د مصرف کړې په کډال دي زلو کې ا دغه تاسو ته یم چې د دې کومه د معلوماتو راغلي نو د پښتو د شامل شو په کډال دي زلو د پاره د کال چې کومه پر مخکېي فاندو هغه دی اتیا بلیون روپیه او د دې دوه برخې دي یو چې کوم پر مخکېي فاند دی هغه د 3.9 بلیون روپیه او بیا په دې کې کوم شپږ بلیون روپیه اغه په دې کې د نړیوالو لوکي د ضرورت په بنیاټ باندې د ترقی د نړیوالو منشوبې چې هغه د ایډی پی نه بهر وي هغه په دای کې شامل دي په دې کې په بنیاټ کې صرف 3.5 بلین روپیه او مطلب چې دی په دې کې هم وو 1.5 بلین روپیه هغه دي چې هغه په ریهابلیټیشن یا د بیکور خلکو سره د مالی مرستو لپاره استعمال شوی دي یعنی هغه ترقی په قانونو باندې نه دي استعمال شوی دا غواړم چې کوم منصوبې دي هغه کې د بیرنی منصوبې چې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پلان او د ټکنالوژي او کوم شپږ بیلیون د پیداګې د تاریخ او شوی دا یې کې په ټول کال کې په کډایي ویلو کې یو څل اټاټیا پروژې وکولې تاسو بهران شه د پوشاسید چې د وزرانه په غونډه کې دا وویل شو چې اواز صرف په ګرنو سو پروژې باندې په ټول کې د ویلو کې تر اوسه پورې په ډېر باندې شپږ میاشتې هغه کار به شروع وي دران چې تم د پرمختیا کوم منصوبې دا کې په ټول کې د ویلو کې 200 یا پروژې او په مختلف محکمو کې کوم د ترکه ا پای کې تر اوسه پورې صرف په شپږ شپږ چې باندې دا یې منځ دی ورشه او ورشه را خو دې منصوبې په دې کې دا هیڅ باندې باندې کار نه دی شروع شوی دا چې په صحت کې په تعلیم کې چې کوم محکمو دا پیسې لګولې دي د دې په تاسو څنګه معلومات چې بیا له سمو کومو د بایګون کې ویل شو او بیا ورته د علاج کوم دی هغه خبرداري هم لګولې دي لټرې هم ورته لیکلې دي بیا بیان هم راغلی چې دا محکمو ته او ورولې شو چې تاسو هم ښه خپل منسوبې چې کوم دی هغه راکه د دې نه علاوه چې کوم محکمو پیسې لګولې دي او هم یو محکمو هم دا څنګه چې هغه سلو کې شو نه او چې کوم فند نه اجرا شوی چې دا غیر زیاتې پیسې لګولې نو په دغه باندې اوس دا چې کوم ځکه چې کوم دي لکه زنګلاتو مخکمه دا مقامي کومه ټولنه مخکمه دا او کافته ماينز دي زراعت تھی ٹورنیز ذخیرے داری ری تو بہر محکمے ری لوگ صحت اور دوشان ثانی ابتدائی تعلیم سے مختلف جزوی بطر کے یہ پروجے ہم قبائلی ضلعوں کے جگہ گرا شوئے نو اس وزیر اللہ غنڈے نے چکم دگا ریویو میٹنگ دے ایک دعوی شیوی دی چپر آدمین کے انہیں کے اپا دینا کے بعد بیا دگا شانی اور ریویو غنڈے کی گیا بیا دگا جان چکر دی چکم مخکموں تا خبرداری ورکل شوئے دی چو آیا آوی پخپل و خپل مخکموں کے بطر کے جکرین منصوبے دے کال دا پار تاویا شیوی چپاری وانے دی سو پر مختلف کر گیا کنا سکار دو پورکار دیا کنا
حمید اللہ صاحب د قبائلی علاقوں خوص خپل د دغه سیمه نسوبای سملې غړي هم جوړ شوې دي او د دغه ځای لپاره چې کوم فعالین دي د قبائلی د پخوانی قبائلی علاقو یا د قبائلی ضلعو هغوی دې ته خبرګون خودلې ده
تاسو په پټه دي او د ډاکټر شاه صاحب چې په راستیو کې د پورتو د قبائلی سیاسي اتحاد چې هغه کې یو له سیاسي ګوندونو دی او په اپوزیشن کې دی په مخالفت ګوندونو دی او وی هم یو غونډه کړې ده په دې باندې او دلته هغه ته د کمیوتن پارټي په مشرۍ کې یو بل غونډه شوې چې په دې تمام سیاسي ګوندونو باندې برخه اخیستې و او د فاکا د ریفارم از امپلیمنټیشن چې کومه تک لاره ده کوم روډ میټ دی هغه عمل نه کول په حق باندې په حکومت باندې ډېر زیات څه شي ودی او د فاتح سیاسي اتحاد لخوا چې د اوسه پورې راغلی نوم باندې نوم کې د سیاسي اتحاد چې پکې ټول سیاسي ګوندونه مدن تنظیمونه دي هغه په یو له سم جنوري باندې په نشتر حال کې د دغه زلو یو غټ کمی جرګه راوړل دا چې هغه په حکومت باندې فشار واچي چې هغه د امپلیمنټیشن یا د ترقی کم پلان کمزور اسکرین پلان دیتا ہے کہ وہ سو بلین روپے کو قبائلی ضلعوں کی مصرف تو وہ چھپ پائے کہ حکومت چلے اور فشار لان درا والی اور درا پلان چلے اگر عمل کی قبائلی خلق ہے وہ دعوی کہ اگر وہ بھی نیچے التخا مخال لگا درا پر مقتق کرنے کی نظر پر لسم جنوالے باندے درا ہون درا مدرا دلی چیزی اگر انته د پوزیشن بندونه چې کوي هغه کوي تاسو د حکومت زمونږ په تیر اونۍ کې په دې باندې د اوسپاز او چې کوم د معاش وزیر د تنو سره جګړه هغه څه خبر شي او نو هغه هم دا خبره کول شي نو دا میټینګ چې دا د ذکر او وخت چې انتا سرکاري محکمې چې تم دي هغه د پیسو د مصرف کولو توان چې دی هغه په قبایلی ضلعو کې دا زیاتې محکمې داسې دي چې هغه وړاندې ورکړې دي یا انتا کمزور وي نو دا هغوی توان برابرول دي چې هغوی د پیسو مصرف کولو جوړ کړی شي هغوی دا خبره مني چې ګنې ډېر محکمې داسې دي چې هغه
ڈیرا منان احمد اللہ صف
گران خدر مردون کو سم ساسی پام را گرزو د بل راپور پلو ته د پولیو زد چکم کمپاینو ندی د دغه کمپاینونو باوجود په خیبر پختونخوا بالخصوص پګر پاکستان کې خو بالخصوص په خیبر پختونخوا کې دغه د پولیو کمپاین هغه شان کامیابی په نږدې یو کې مخې ته نتیجې نه دی راغلي د کامیابی سره او په دغه کې وخت تر وخته چې کم دی نو هغه نور هم مشکلات پیدا کیږي د خیبر پختونخوا حاجی ولایت چې کم دی د ماشوخیل سیمې اوسیدونکي دي د خپل کوشش کوي او خلکو ته په خپل خوخه زی کمپاینونه کوي چې ګنې خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکي او د دغه پولیو د ساسکو په حق لباندې معلومات هم لري د ډیور ډیو خبریال شاهین اپریدی د سره خبرې ترې کوي او دغه کمپاین په وخت باندې د دی یو ویډیو راپور تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوم
دا د پیښور سب ډیویژن حسن خیلو سیما علی خیل دی حاجی ولایت خان د خپل سیمې باسره او سپین روبه دی څوک چې په دغه لوړو او جوړو کې د پولیو ساسکونه انکاري والدین کانې کولو د پاره د پولیو ټیمانو مرسته کوي حاجی ولایت خان نن هغه کور ته روان دی کوم چې تیر سو کمپاینونو کې ماشومان د پولیو پر ضد ساسکونه بچ پاتې شوی وو په 28 اپریل د غسیم سره نږدې ماشوخیلو په یو سکول کې د پولیو پر ضد دروغ او پروپاګاندا شوې و د کوم اسرات چې نن هم د انکاریانو په شکل کې موجود دي او د غکلی اکثره میندې په لو ماشومان ته پولیو ساس کې ورکول نه ډډه کوي په داسې حال حاجی ولایت خان د پولیو مهم آغاز د خپل کور ماشومان نه کړي چې د چاپیرچر خلکو د پاره یو مثبت پیغام خور شي
ما ری جنیلا اری زنه دا غاوی کرا چې بچیز ما خپل مسوله یمو بچی ټول تعلیم افتا دي ما الحمدلله خپ سرویسونه باندې دي او بدلاو دره چې ما وای خپل بچو مسوله بچو له زکه تریا چم نو مده بچو نو خطاب چی خنه دي نو هغه کې دا خبره رااله چې راځي مولا راغه کورلا او دې مولا دا خبره کوي نو هغه مګه بچی ته مکه راو وسو سپټال لو بولی ته واچول کدا غشنه دي مو هر یو افسر دي مو دي هر ډیپټي ولا کس او دا وګنل چې را ز په دې کې مخلص يم ته یقین به خدای وګه دا کیس پر کال کې دو کال کې نه نه بالکل زیرو لسی
کسو هم د پولیو وایرس نمونه په ماحول کې هر میاش مثبت سرګندېږي د ترڅنګ په ټولو صوبه کې انکاریان هم سیوا شوي دي د کوم نیغ په نیغه اثرات چې پولیو پر لپسې کیسونو په شکل کې رامخته شوي دي په ماشومانو کې د پولیو وایرس پر ضد قوت مدافعت پیدا کولو او دغه وایرس مخنیوي لپاره د هیواد په کچه پولیو مهم پیل شوی دی ډاکټر ابراهیم تیرو دو کالو راسی حسن خیل سب ڈیویژن په یو صحت مرکز کی کار کوي او د پولیو ټیمانو مشري هم کوي په دغه سیمه کې خواوشا درې زره د پنځو کالو نه کم عمر ماشومان دي چې په کې سلګونو ته پولیو کترې نه دی اچولې شوی ډاکټر ابراهیم د حجی ولایت خان سره هغه کور ته معاینه د پاره راغله چرته چې دوه کلن ماشوم خپل د سنا سو وجوهات له وجې شل شوی دا هغه وای د حکومت لخوا نرمه پالیسي لکبله په انکاریانو سختی نشي کوله او روان پولیو مهم کې هم زین ماشومان بغیر د پولیو ساسکو پاتې شوی دی
خو هغه تیر هغه یو شی ذهن کې دی ایون دا خبرې پرونو کله چې خیر دی یو دوه ورځې چې کم دی اول پته ولګي چې په دې پولیو باندې چاته څه اونې شي نو حالانکه موږ ته دامه چې خیر دې خبره نه ده دوه ورځې نه درې ورځې ایون په سلورم پنځه ورځې پنځه ورځې کمپاین دی نو موږ ته چې خیر دی په کیچ اپ ډې کې به دوی راوړو موږ ورسره ډیره زیاته هغه سختی ورسره نشو کول ان شاء الله په نرم طریقې سره د خلک منی اخر کې ان شاء الله دا ریفیوزل به موږ ان شاء الله زیرو ته راوړو
سرګند دیوی چې تیر شوی پولیو مهم کې ټول صوبې نه اوه لکه انکاریان رپورت شوی وو هم د غشان روان پولیو مهم په ډومبه 100 ورځو کې هم یو شمیر انکاریان رامخته شوی دي د کوم د پاره چې مختلف مکاتب فکر خلکو په مرسته مثبت پیغامونه رسول کیږي حجی ولایت خان د پولیو مهم ترڅنګ په ځای سکولونو او جماعتونو کې هم پولیو کترو اهمیت په اړه آگاهی ورکوي
نو جمعیریز باندې په جمعه کې درې څلور سو کسان جمع کوي نو مال ټیم راغلی هغه چې جسې مال کسان راغون کړه ما د جدي نه خارج نه ستې جمعي پرې راورسې کوي چې را څوک څو غاونه کې پلان کې ډنګره ما چې زخ خپل پورته کې ته خلاص ز په خپل پورته شو استاد نه ټیم واخست او ما کمپاین وشلو په اکټینګ کې کړه دا کیس وشو اکه ما کمپاین وشلو ما یو ته چې نه تنخوا خلم نه پکې نو کریم شته صرف د الله رضا لپاره تاسو دې اخ کور نه پښتنه وکړو چې په کم کور کې مزور ده یا غلط کو ته وګوره دی غ زندگی کو ته وګوره
یاد دی وی چې پولیو مهم په داسې محل دوام لري چې د ملک په بیلابیلو 25 خارونو کې د پولیو وایرس نمونه مثبت راغلی دي او د پولیو کې سونو شمیره یو سل یو لستر رسیدلې ده د خیبر پختونخوا دیار له زیلونا یو کم اتیا ماشومان د ګوزن یا پولیو وایرس کار شوی دي صحت ماهرین وای په هر ځل د 50 کالونو کم عمر ماشومان ته د پولیو دوا ساس کی ورکول سره دغه خطرناک وایرس مخه نیول شي او د ټول عمري مازورتیانه بچ ساتل شي شاهین افریدی وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی پیخور
وزو چمن تا و چمن کے دا پولیو کمپاین پا حق لبانی دا ڈیو ریڈیو خبر یال نعمت اللہ سرحدی تفصیل رکھئی
د بلوچستان ایالت د پولیو د مخنیوي د لپاره کار کوونکي پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر د دادو شمار په مطابق په هر کمپین کې کم زیات تر 30 څخه تر 50 پر انکاری پلرونه پر ریکارډ راځي چې بیا دوی کانی کولو د لپاره خصوصي اقدامات کوي او زیاتره کانی هم کی خو بیا هم انکاری پلرونه د پولیو ورکوونکو ډلو مخته مزاحم وي دغه انکاری پلرونه خپل بیل بیل دلایل او غشتنې لري د پښین کلی کربلا سید محمد مرغه چې هم یو انکاری پلار دی د خپل کور کې نوې جوړونکو کښنې د پولیو د ډلو څخه پټ ساتلې دي د وډیو ته وویل سپسیمه کې نه د سیاست سہولیات ست او نه د ژوند نورې اسانتیاوی خود پولیو ډلې دي په هر میاش کې د دې په خوار روان وي
په دا وجه سر نه ور کوم چې بار د پولیو ټیم بار بار ازغلی او څنګه زموږ هسپتالونه چې غټ هسپتالونه دي باقي کې نه ډاکټران زریستا د ایکسری مشین پروت دی د غاجری نسته د غاشو علاقه نسته پر پولیو باندې باید د سرکار څونه متوجه دي باید د زموږ سره پر دغه باندې متوجه شي زموږ پر هسپتال باندې او دویم خبره دا شه چې باید د زموږ د کلی اشتا په دغه پولیو کې ولګیږي او د بارغه نه یک بکشه او چې هفته تیر سوی نه بیا پولیو ولا راځغل دا پولیو چونکه اخري ختمي ځکه د پښتنه زده تې زکوم
خو دغه انکاري کس قانع کولو دپاره د پولیو په ضد کار کوونکي د دوی د کورو مخ ته راورسېدل چې د دوی ترمنځ خبرې وسوې چې د سید محمد عمر هغه خبرې اورېدو پس پولیو ورکر عمران شاه د ده د قانع کولو دپاره څه دارنګه وویل.
که ما و تا د کمپین څخه مخکې دوه منټه دا رقم سره درېدلی وي تا د ماسه پوښتنه کړې چې بای بار بار ولې راځي، نو ما و تا ته بهتر سر ته خلاص کړی وی. پاتې شو د زنانو خبره، زنان هم په دې موږ لګولې ده چې بای پخوا بالکان دلته ولاړو کسا په یاد زه به ولاړو بل به درته ولاړو د پشن سه بای څوک در راغلی وي ګیټ بیټه کوي ته کور ته نه ولې ته پخپل وای موږ کور ته نه وي زنان در راوی، نو چې زنان راووزي زور ته ولاړم هغه شه دی که موږ زنان ور واستو. زنان فایده دا ده چې هغه کور ته ورسې د ښځو سره مجلس هم کوي که ته یې کنه ستا هم عزت زما هم عزت په دې کې پاتې سو. بار بار کشنیانو موږ پولیو ولې رکو بار بار په دې رکو دا د کشنیانو ډاکټر لیول خبرې دي، د کشنیانو امیونیټي لیول په دې باندې بړاوېږي. که څه هم د پولیو یو وره خوړلې ده موږ ګور ډوډۍ موږ غرمه وخورو ماښام بیا موږ طلب کوو بیا موږ ډوډۍ خورو زموږ جسم یې غواړي دغه تر د کشنیان چې دی هغه پولیو بار بار غواړي د هغه امیونیټي لیول بړاو سي. دی خلک ستا سر نه خلاص هغه خپل کشنان نور کې کوم کشنان چې خوړلی هغه کشنان هم دغه د وجه پرای ریسک
د دغه خبرو پس د پولیو څخه انکاري کس د کور ماسوم بچی ته د پولیو څاڅکي ورکولو باندې راضي سو. په سیمه کې په سملاسي ډول انکاري خلک قانع کولو دپاره کور په کور په سیمه کې د پولیو ډلې روانې لیدل کېدلې. دغه رنګه په کوټ بلاک کې شامله نور ضلعو کې هم دا وخت د پولیو څخه انکاري خلک قانع کولو دپاره د نړیوالو ادارو سره سره د حکومتي چارواکو اقدامات روان دي چې دغه نتیجې به د کمپین سر ته رسېدو پس مخته راځي چې دغه د پولیو ډلو په څومره تعداد کې انکاري پلرونه کانې کړي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
په افغانستان کې د میتس په نوم باندې نشه په هغې باندې زمونږ همکار ماهو جلیل تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کابل په مضافاتو کې د بیا رغونې په یو پراخه مرکز کې په لسګونو نشیان د پولیس بسونو نه روزي او مرکز ته روان دي. دغه سړی چې د افغانستان سرخار په سړکونو نیول شوی د نشې پرېښودو خصوصي پروګرام ته لیږل شوی. دا پروګرام په دې اړه دی چې د میت نومي نشې کارولو او د دې په پیداوار کې ډیر زیات اضافي مخه ونیسي. دا نشه خلک ډیر زر خپل عادت کړي. نږدې څو کاله مخکې په افغانستان کې دا نشه نه لیدل کېده او د دې ناڅاپي ظهور په داسې یو هیواد کې چارواکي پریشانه کړي چې د مخکې نه د کوکنارو او هیروینو نشیانو بحران سره مخ دي. د مرکز ته علاج لپاره راغلی 15 کلن سلیمان وای چې ژوند یې د نشې د لاسه تباه شو.
کله چې زه ډیر وړوکی وم نو ایران ته لاړم. په یوه کوټه کې به موږ یو لستن اوسېدو، یوازې زه او یو بوډا سړی به نشه نه استعمالوله، پاتې نورو به نشه کوله او ورو ورو ما هم د نشایي توکو استعمال شروع کړ. هر هغه څه چې زه د نشایي توکو ترلاسه کولو لپاره کولی شم زه به یې وکړم. د مزدورۍ نه واخله، غلا کولو او تر دې چې وجل به هم وکړم.
د سلیمان پریوتو سترګو او کمزورو ننګو باندې د دې نشایي توکي چې په سیمه ییز ډول د شیشا یا شیشي په نوم پیژندل کیږي هغه سرګند دی. سلیمان او نور ناروغان په ابن سینا مرکز کې چې د افغانستان د مخدره موادو عادي خلکو د علاج تر ټولو لوی مرکز دی باید 15 خورزی لازمن تیری کړي. د مخدره موادو د مخنیوي لپاره افغان چارواکی کبیر ابراهیم خیل وای
بیشترین متادین هیروین و تریاک رو آوردن با شیشه.
دا پی مو هیروین استعمالون کوډه رو خلکو اوس مت کارول شروع کړی دي او دا سنه ده چې د خلکو یو ځانګړې ډله دې ته متوجه ده. که څه هم ممکنه ده په ځینو کیسونو کې داسې وي خو په ټولنیز ډول دا په مخدره توکو اخته کسان دي چې اوس مت استعمالوي.
دا مرکز په یو پخوانی پوزی اډې کې جوړ کړی شوی. دا محل پکې شاوخوا 900 سړي علاج لپاره موجود دي. د ابن سینا مرکز مشر ډاکټر او مشاور عبدالجبار جلیلی ویلي چې تر کال 2019 پورې په دې مرکز کې یوازې د پی مودي خلکو علاج پکې دو.
مریضانو جدید یک بشپخانه مراجعه میکنن. اکثرا
ډیر نوی ناروغان چې د هسپتال تر روان دي هغه دي چې شیشه یا مت په نامه یو نوی نشه کاروي کومه چې په 13-15 کالو کې عام شوې ده او دلته راتلونکي 80% مریضان یې کاروي.
د دې مرکز ډایرکټر زلمی نورزی بیا وایي
کې نو صورت میګره باید به کار باشه باید زمينه
کله چې دوی دلته د علاج موده پوره کړي دوی ته به د روزګار موخه ورکړي کیږي. په کار ده دوی ته د داسې ناروغانو په توګه وکتل شي چې روغ شوي دي، لکه څنګه چې د ملیریا او ټایفاید ناروغانو کیس وی نه چې د مخدره توکو پخوانی استعمالونکو په توګه ورته وکتل شي.
کال 2015 نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون خلک نشې توک استعمالوي، کم چې د هواد د ټولي 10 میلیون آباده کیلو تناسب دی. ماهرین وای چې د شمیرې کې یوازې زیاتوالی راغلی او طبي چارواکو اندازه لګولې چې په دې کې 40% د میت استعمالونکي دي، خو یوازې څو کاله مخکې پورې میت په افغانستان کې هیڅ چا نه پیژندلو. د مخدره موادو د مخنیوي لپاره کارکوونکي افغان چارواکو ویلي دي چې په کال 2003 کې په سویلي هلمند کې لومړي ځل په لږ مقدار کې میت ضبط کړی شوی و. د مخدره موادو د مخنیوي لپاره افغان چارواکي کبیر ابراهیم خیل وایي د کال 2019 په لومړیو لسو میاشتو کې 915 کیلو میت نیول شوی و.
تولید آسان داره و هم مفاد بیشتر داره و شیوع روزانه
سمه چې پیداوار زیات وي هم ربا دوی تر ګټه واخلي. د دې زیاتیدونکو خبرېدل به د هیواد د دښمنانو په ګټه وي. دا یو خنډیوال بازار لري، یو څه مخدره توکي په افغانستان کې مصرفیږي، خو موږ باور لرو زیاتره نړیوال بازار ته د ایران له لارې رسی. دا د طالبانو لپاره ښه بازار دی او دوی کولی شي دغه پیسې د وسلو اخیستو لپاره وکاروي.
دا به په یو داسې هیواد کې د پام وړ وي چې د نړۍ د غیرقانونه اپیمو په 90% برخه پیدا کوي، او دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا افغان میت کولی شي چې د نړیوال قاچاق هغو لارو ته ورسي چې د وړاندې نه پې د نشه توکو قاچاق کیږي. په دې اړه هیڅ معلومات نشته چې دا مهال څومره میت صادر کیږي، خو د افغانستان د نشه توکو د مخنیوي د عدلي مرکز لپاره ویان خالد موحد په وینا د تیرو 2 کلونو کې ایران، هند او سعودي عرب ته قاچاق کوونکي مخدره مواد 100 برخې نیولې شوې دي. د میت یا شیشې خرڅوونکي د دې نشې د خپرولو لپاره قسمه قسم طریقې استعمالوي. میت څوک په نشه ناخته کوي، خو څوک چې د افیمو په نشه اخته وي د هغوی اړتیا کموي. چارواکي وایي د میت خرڅوونکي په ځینې وخت کې بیې کمې کړي او یا رسد ودروي، نو پر هیروین اخته خلک بیا میت ته واوړي. طالبان د ډېر وخت راهیسې د افیمو په پیسو خپل اخراجات پوره کوي، دوی هم د میت کاروبار ته لاس اچولی دی. طالبانو د خپل اختیار لاندې سیمو کې د کیلو په سر د میتو په پیداوار ټیکس لګولی دی. امریکایي پوځ په 2019 کال کې د افغانستان په فرا ولایت کې د طالبانو د اختیار لاندې سیمو کې د میت تیارونکو کارخانو خلاف هوایي بریدونه شروع کړل، خو بیا د ملګرو ملتونو په رپورټ کې وویل شو چې د میت خلاف په دغه هوایي بمباری کې 10 ملکي کسان وژل شوي دي. امریکایي مامورینو په دې خبره ټینګار کولو چې دوی د طالبانو د میت لیبارټری په نښه کړی دي. خو په ابن سینا هسپتال کې مامورین وایي افغانستان کې د میت مسله حل کولو لپاره دوی په مکمله توګه تیاری نه لري. په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
ګران خدای مردم کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی دا یو ساده خبري خبرونه په دې ځکه پاتې رسیږي. ښه شپه ولرئ، اجازه ته نه خلو. الله حافظ.